درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه. زه اسمت څاروانیم د خبری مجله د می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري: په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له خپرېدو سره خلک وایي اکسیجن لږ موندل کېږي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي
موږ د زده کړو سمې برخې کوي او مطالعې سره مو شوق کموي.
په ننګرهار کې ځینې محصلان د تعلیمي ادارو د رخصتېدو پرېکړه په ګټه نه بولي.
موږ د زده کړو سمې برخې کوي او مطالعې سره مو شوق کموي.
آریانا افغان هوایي شرکت وایي خپلې الوتکې له روسیې بیرته راوستلې. په غزنی کې د سړو خونو له جوړېدو سره د کاروندګرو عاید ډېر شوی.
له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره سیمې ته سفر پیل کړی. په بادغیس کې د سړک د غاړې چاودنې یو لس ملکیان وژل دي او په بورکی نفاسو افریقایي هیواد کې وسلوالو سختدریزو سل تنه وژل دي. د خبرونو تفصیل: په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنې کې د شزو او ماشومانو په ګډون یو لس ولسی وګړي وشل شوې دي. دا خبره د بادغیس والی حسام الدین شمس تیر ماشام ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دا پېښه د دې ولایت د اب کمری ولسوالۍ د چرانکا او ګنداب کلیو ترمنځ هغه مهال وشوه چې د سړک د غاړې ماین په یو مسافر وړونکو فلانګ کوچ موټر وچاودیده.
بسر انفجار 11 نفر
د چاودنې په نتیجه کې ولس ملکی وګړي شهیدان شوي چې درې ماشومان او څلور خزي او نور سړیان دي
او چهار مرد میباشن.
شاغل شمس وویل دغه ماین طالبانو یې شی او خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ایډ چارواکي هم پکې شامل دي په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازیو سره وویني او د سولې په اړه د هغوی نظرونه واوري. د خبر پاڼې لمخې دغه پلاوی به د افغانستان د پرمختیا او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له یو سیاسي توافق څخه د متحدو ایالاتونو پر کلک ملاتړ ټینګار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې دواړه لوري وهڅوي چې یو سیاسي توافق ته په رسیدو کې چې د دوو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي پرمختګونو ته دوام ورکړي. خلیلزاد به دغه راز د سیمې د هیوادونو مشانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او پسیمه کې د هغو فرصتونو د زیاتوالي په اړه چې سولې د سوداګرۍ او پرمختیا په برخو کې رامسته کول شي پر لارو چارو وشخی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشه دیبور لاینز په قطر کې ده او د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن لاینز به په دغو کتنو کې په میلیونونو زیانمنیدونکو افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پرسونل د خوندیتوب په اړه د ګډیش منی پر موضوع هم خبري وکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې د دې دفتر سیاسي مرستيال شیر محمد عباسطانګزی او ورسره پلاوی د یونماله مشي دیبور لاینز او د امنیت او خوندیتو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي لاستازي ګیلیس میشوت سره کتلی دي.
ملاقات کې اسلامي امارت هیات ملګرو ملتونو ته یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل هوډ څرګند کړ. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکو او په مجموع کې ټول ډیپلوماټانو ته خپل لوري د امنیت او وسنیت په اړه ډاډ ورکړ.
محمد نعیم دغه راز وویل چې په دې غونډه کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتو پر رول او هم له سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتو د مرستو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د یونما مشره له طالبانو سره د نورو مسئلو تر څنګ د سولې په اړه داسې مهال خبرې کوي چې تر اوسه په استانبول کې د افغان سولې په اړه د هغه کانفرنس چې مشري به یې ملګري ملتونه کوي څرک نه لګیږي. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. وسلوالو سخت دریزو د بورکینا فاسو په شمال کې شاوخوا سل ملکیان وژلی دي. دا خونړی پیشه د تیر شنبه په شپه د نایجر پولی تنشته په شمالي شهر سولهان کې شوې ده. دا په دې هیواد کې چې له 15 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړل یو وسلوالو فعالیت پکې زیات شوې دي تر ټولو خونړی پیشه ده. د بورکینا فاسو حکومت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وسلوالو د خلکو کورونو او بازارونو ته هم اور ورته کړی او سیمه ایزو چارواکو د غرض ویلی چې شاید وشل شویو کسانو شمیر زیات شي. له القاعده او داعش ډلو سره د تړلو وسلوالو د حملو په نتیجه کې په ساحل سیمه په تیره بیا د بورکینا فاسو، مالی او نایجر د هیوادونو په خاوره کې په زرګونو کسان وژل شوي او شاوخوا 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. د فرانسې په مشهي د سیمې د 15 هیوادونو په ګډون د تروریزم ضد ائتلاف تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې سیمه کې د جهادي ډلو د فعالیت پراخېدو مخه ونیسي. د یمن د مارب شار په یو استوګن سیمه کې د تیلو ټانک ته چیرمه په چاودن کې لښتل را دولستنه وشل شوې دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوسی یاغیان تورن کړی چې توغنده یې ورمشته دي. د روختون یو ډاکټر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي په دې چاودن کې لسکونه تنه ژوبل شوې چې د 15 ماشومانو په ګډون دولستنو د ټپونو د سختوالي له کبله ساپرې کړې ده. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو به لشته لژه په سلو کې 15 مالیه ولګوي. د غشمنه پرون شنبه په لندن کې د دوغو وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې اعلان شو. د جرمني د مالی وزیر اولف شولز د غونډې په پای کې وویل
په ټوله نړۍ کې د سترو شرکتونو لپاره به ګرانه وي چې له مالیو تیښته وکړي. دا زموږ د هیوادونو د وګړو لپاره یو ښه پیغام دی. په تېره بیا د ټکنالوژۍ ستر شرکتونه باید د لګښتونو په تامین کې عادلانه ونډه واخلي چې دا هم یو ښه بری دی.
دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه دې ته وهڅوي چې له دولتونو سره چې د کورونا وبا له امله اغېزمن شوي د بورجو په تامین کې خپل مالی ونډه زیاته کړي. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هیلمند چې د دې طرحې په اړه به د جی شل هیوادونو د ډلې د راتلونکي میاشتې په سرمشیزه کې یو نهایي موافقه ترلاسه شي. زمو شخله اساجی رادیو اوری و بچی او ات دقیقې دي. نن یک شنبه ده د مریض جارلسوم د جوزا شپارسم او د 2020م د جون شپشم د رواني خبری مجلې په دوام کې لمړی په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې د خبرېدو په اړه راپور لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وبا درېمه څپه په خپرېدو ده او خلک اندېښنې څرګندوي، دا هم ویل کېږي چې د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو کم دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې. خو او په شی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اکسیجن ستونزه ډیره جدي نه ده، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډیر کسان پر کورونا اخته شي نو په هغه مهال به دا ستونزه جدي شي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډیره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډیر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. امیر روغتیا وزارت د جنار روغتون چې کلمو تیر ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغان د تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې التناس بشي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلي و چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي و چې د کورونا درېیمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېیمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېیمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پیښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زی په تیرو 24 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمیر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه یې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1273 یې مثبت و. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زدران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشن به د ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې هم تایید کړه چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید 19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټروله ووځي.
اولین خبره موږ دا کوو خلک ته دوی کوشش وکړي ما یو حساب څه بهترین شاید ماسک استفاده وکړي کلاسې بیرون تزي کوشش وکړي د بیرون نه د بازار نه د کار نه هیڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې لپاره د وسره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې خیر د هیواد روغتیايي کمزوري سیستم د دې ولټیا ونه لري چې د کووېډ 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یو ښکار بیلګې په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هوا چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمی وسایل درلودل.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
وسم د افغانستان پاړه د لویدیزو ورسپانو مهمو ټکو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر ورسپانې په ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د چین د لیوالتیا پر سیاسي دولي کنه خبره کړې ده. د ورسپانې لیکنې سره سم په داسې حال کې چې ناټو له افغانستان د ځواکونو په استلو بوخت ده، چین غواړي د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه زیاتوي د هند او پاسیفیک یو چارواکي ورته ویلي چین لیواله دی چې د سړک او کمربند پروژه په دې خاطر افغانستان ته پراخه کړي چې دا هیواد ډېرې طبیعي سرچینې لري چې چین خپل هیواد ته ولېږدوي، خو په افغانستان کې له بې ثباتۍ او ناامنۍ اندېښنه لري. ورسپانې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د باندنیو چارو وزیر وانګ یی د یو اقتصادي پلان پر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ او ویل چې درې هیوادونه باید په خپل منځ کې د سړک او کمربند د لوړې کچې همکاري جوړ کړي. لویدیز چارواکي د چین د پروژه یو لوټونکو اقتصادي طرحه ګڼي، خو له افغانستان د ناټو او امریکایي پوځیانو وتل په دې هیواد کې د چین هدف ته لار هواروي. که څه هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د جګړې دوام او د نورو تروریستي ډلو موجودیت کېدای شي چې یو نوی حالت رامنځته کړي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه لیکي د چین د پالیسي په نړۍ کې له ډېرو نیوکو سره مخامخ ده او که په افغانستان کې هم عملي کړي انتقادونه به پرې ډېر شي او بېوزله افغانستان به په پورونو کې ډوب کړي. د ورسپانې له مخې افغانستان ډېرې طبیعي زیرمې لري او ځینې یې په نړۍ کې نادر مواد دي چې چین ورته په لوړه ټکنالوژۍ کې اړتیا لري. د لیکنې په دوام کې لولو باور کېږي چې پاکستان د طالبانو د ماتولو او په افغانستان کې د یو قوي حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې کمزوري کړي، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د سیمې هیوادونه له هغه امن بې برخې کوي چې امریکایي پوځیانو ورته راوستي. اوس په پاکستان کې ډیره ویره ده. د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په یو مرکه کې وویل لکه چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړي، طالبان احساس کوي چې جګړه یې ګټلې ده. واشنگتن اگزامینر ورسپانه کاږي د چین د ډیپلوماتیک پلاوي له یوې خبر پاڼې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره پاکستان او چین غواړي سیاسي واک ته د طالبانو د بیرته راتلو هرکلی وکوي. د ورسپانې په باور دا به په افغانستان کې د چین اقتصادي حضور ته لار هواره کړي. اوکلاهامن امریکایی خبرونه د اوکلاهاما د شزو د اقتصادي پیاوړتیا د انسټیټیوټ په اړه لیکلي چې وای دوی له افغانستان نه وځي. دا انسټیټیوټ له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وای چې 1514 سوداګری شیزه روزلی چې اوس 8000 کارکونکي لري. په لیکنه کې د دوی له قوله راغلي چې کار یې لا بشپړ نه دی، حتی که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي هم دوی به د نورو افغان ښځو روزنې او په کار بوختولو ته دوام ورکړي. زموږ شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له وود ماشم تر په منځنی څپه دوله شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. سات و بجې او 14 دقیقې شوې. د پوهنې وزارت د لوري د شوونیزو ادارو رخصتي دو په تړاو پریکړې ته ننګرهار کې د محصلانو او زده کوونکو خبرګون. محصلان وای د پوهنې وزارت له لوري د شوونیزو ادارو په بندیدو سره تدریسي بهیر ټکنی شوی او د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پر یاد پریکړه دي له سره غور وکړي. نور په دې راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې د کورونا وایروس د دریمې څپې په تیزی سره مخ په زیاتېدو او خپرېدو په اړه اندېښنې زیات شوې، ورسره د دوو اونیو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رخصت کېدو پریکړه وشوه، کومه چې په ننګرهار کې خبرګون لزانه سره درلود. د ننګرهار د یو شمیر په هنتونونو خوونځي او محصولان او زده کوونکو شکایت کوي چې د خوونیزو ادارو په بندیدو سره یې درسي بهیر زکل ننګونو سره مخ شوی چې په خبرې د انټرنیټي او برېښنایي کمزورتیا لکبل ورته په کور کې زده کړې سختې دي. رحمت الله د ننګرهار دی و خصوصي خوونځي زده کوونکو دی. دی وایي چې حکومت په دې اړه خپل پریکړه بیرته واخلي او یوازې د خوونیزو او تحصیلي بنسټونو په بندښ سره د کورونا وایروس مخنیوي شډب کېدلای.
دا رخصت زموږ په ذهنونو منفي تاثیرات اچوي، موږ د زده کړو سره برخه کوي او مطالعه سره مو شو کموي. دا پریکړه ماده نه منل ورته درو.
په ننګرهار کې دی و خصوصي انسټیټیوټ د دوهم کال محصل عمل پر حکومت نیوکه کوي چې ګوندې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه یوازې ښوونیز مرکزونه تړلي او پر نورو عامه ځایونو بندیز نه دی لګول شوی. دغه پریکړه عادلانه نه بولي او زیاتوي چې هر ځل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تحصیلي او ښوونیز مرکزونه تړل کیږي چې له امله د دوی کړي خواري بې ځای کیږي.
د کورونا موضوع چې کومه ده یوازې په تحصیل یا د مکاتبو یا په پوهنتونونو کې یوازې نه ده، بلکې دا د هیواد ولې خار نه بندیږي، ولې هغه ځای چې ګڼه ګوڼه ډیره لري هغه ځای نه ولې تر خبرې لاندې نه راځي چې دوی ډارې راسن راځي د پوهنتونونو تړي او رخصت کوي.
په ورته مهال دغلته د خصوصي ښوونځي او پوهنتونونو مسؤلان وایي د کورونا وایروس پر مسته کېدو او د ښوونیزو ادارو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي او زده کړیالان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ختیځ کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس طارق کمال حکومت له ښوونیزو ادارو سره په توپیري چلند تورنوي، وایي حکومت یاد پریکړه په خپل سری ډول کړي چې دوی ته د منلو نه ده.
موږ سره مشوره وشي د ښوونیزو مرکزونو اتحادیې سره، د پوهنتونونو د اتحادیې سره، د طبي انسټیټیوټونو د اتحادیې سره، د ښوونیزو د ښوونځیو د اتحادیې سره، د دوی سره باید مشوره وشي. د بل ځل لپاره موږ داسې قرنطین نه منو چې یوازې په تعلیمي دستګاو باندې قرنطین وشي او نور دی هر څه روان وسي. لکه مخ دولت دی، حکومت دی، دغه ښوونیزو مرکزونو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې موږ حیاتي اهمیت لرو، موږ ډیر زیات کار کوو دغه ټولنې د بقا او د بهبود لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ پوهنې وزارت د دوه اونیو لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د دریمې څپې د مخنیوي په موخه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو بنسټونو د رخصت اعلان وکړ.
آریانا افغان هوای شرکت له درو میاشتو وروسته بیرته له روسیې خپل الوتکه راستنه کړه. دغه شرکت چارواکی وایي د دوی یوه بوینګ الوتکه د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک ځینو مسؤلانو د ګمرکي ستونزو په پلمه له څه باندې درو میاشتو راهیسې ستنه کړې وه. روسي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په دې راپور کې
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافرونکو الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکی ستونزو له امله روسیې ستنه کړې و بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسیې لڅبان د دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافرونکو الوتکه له دې امله چې ګوند محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
ما اساس از امی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری ماسی
دیدی تور پر بنسرد زموگ الوتکه درول شوی و چی گوندی تاسو د دې الوتکه محاسبوي اسناد پر وخت نه دی سپارلی چې ورسته د اسناد او راپورونو لمخې دا موضوع محکمه ته لاړه او لسیړن ورسته د اسناد پر بنسټ د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک برخې د زینو مسولینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نو آریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پړاد نه و او برات یې ترلاسه کړ.
کاغلی فراست وای که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسولینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځي وخت ورکړی و، خو په خبره دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه، دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکه نن د کابل په حامد کرزي هوایی ډګر کې ناست وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو راپدې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د غزنی د کرنی ریاست چارواکی وایي دا مهال په ټول غزنی ولایت کې د کچالو 95 او د پیازو 43 سړی خونشته، خو د غزنی بزګران بیا وایي د دغو سړو خونو جوړېدو د دوی ګټه وټه زیاته کړې او محصولاتو یې هم ښه بازار موندلی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته 13 کلن دی. د بزګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخته سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست لوري د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خواله راغله ده. نو موري زیتوی وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په دیرش خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به د خاص باندې پیاز او د حاصلاتو په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودم، د 100 ته 150 نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 150 په سلو بر خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ وسیدونکو سید کرم هم وای تیر کال چې په واغز کې سړی خونې جوړې شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشئی توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپل حلال او کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وای له کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړی خونې جوړې شوې دي، نو زمونږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
پواغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړې خونې او اندرې پیازو سړې خونې جوړې شوې دي. مخکې به دلې د مخدره توکو کرکیله والا د کانال مبوخت په مخدره توکو کې کړل. له تیر کال راهیسې د سړې خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو 1.5 سل 1.5 افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنی ریاست چارواکی وای دا مهال د غزنی ولایت په دی یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوری او جغتو لسوالیو کې تر اوسه پورې کرنی ریاست وا وسړی خونی جوړې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قرغیزستان او تاجکستان امنیتي چارواکو پرون د پولي پر سر د راپورته شویو اختلافاتو لپاره پر یوه سند موافقه وکړه چې له مخې د نورو مسئلو ترڅنګ د توپوګرافي ټیمونو ته دنده سپارل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې 0 کیلومتره پولي نیمایي چې تر اوسه نه ده پنهخه شوې پنهخه کړي. نور حال پر راپور کې
قرغیزستان او تاجکستان پرون شنبه په خپل کې موافقه وکړه چې په لانجمنه پوله کې به وضعیت قراروي. د مرکزی اسد دغو گاونډیانو ترمنځ پر لانجمنه سرحدي سیمه د باندې وی میاشت مخکې خونړیو نښتو ورسته د تیر جمعې په ورځ وضعیت ورسته له هغې بیا کړکېچن شو چې قرغیزستان تاجک ځواکونه په هغه سیمه کې چې قرغیز چارواکي لانجمنه سیمه بولي د یوه کانټینر په ایښودو تورن کړل. دواړو هیوادونو یو بل له مخکنیو موافقو په سرغړونه تورن کړی دی. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ وروستی جنجال په اوش سیمه کې راپورته شوی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږده پوله تر ډیره نه ده پنهښه شوې. د تاجکستان د سرحدي چارو ادارې د قرغزستان دغه اداره رد کړه او ویویل چې ځواکونه یې هغې پولې ته لیږدول شوي چې مخکې له قرغزستان سره پرې موافقه شوې او دې هیواد هغه د تاجکستان د خاورې په توګه منلې وه. د دواړو هیوادونو د امنیتي جګپوړو چارواکو د خبرو په نتیجه کې پر یوه نهه مادهیي سند موافقه شوې چې له مخې به یې کړکیچ پای ته رسول کیږي او دواړه هیوادونه به سرحدي پوستې له لانجمنې سیمې درې کیلومتره شاته وړي او د نقشې کښلو یا د توپوګرافۍ ډلو ته دنده سپارل کیږي چې پولې په نښه کړي. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د 970 کیلومتره اوږدې پولې تقریبا نیمایي نه ده پنهښه شوې چې دا مسله د دې سبب شوې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په تیرو درې لسیزو کې اکثره وختونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې راپورته شي. په 13 اپریل میاشت کې د لانجمنې پولې په یوه برخه کې د رامنځته شوې شخړې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو اوسیدونکو ووژل شول چې ورسره د دغو دواړو بېوزلو هیوادونو ترمنځ د پراخې جګړې د خطر ویره هم زیاته شوې وه.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس ولسی وګړي وژل شوي دي. دا خبره د بادغیس والی حسام الدین شمس تیر ماښام آزادي رادیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه د دې ولایت د اپکمري ولسوالۍ د چرانک او ګنداب کلیو ترمنځ شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشه دیبورا لاینز په قطر کې د او د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د نه اوښتو پر لارو چارو خبرې وکړي. وسلوالو سخت دریزو د بورکینا فاسو په شمال کې شاوخوا سل ملکان وژلي. دا خونړۍ پیښه د تیر شنبې په شپه د نایجر پولې ته نږدې په شمالي ښار سولهان کې شوې ده. د یمن د مارپ ښار په یواستوګ نسیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوثي یاغیان تورن کړي چې توغنده ورويشته دي.
دا ژوند رنگونه
زه رحمانم
د خپل کاروبار پاک لره توې په څه مصرف یست؟
ټیکسی ونی کو
په دې باندې لارو کې څومره تیل دی مصرفيږي؟
لارې خوري رضام جوړيږي او زه هم چی تیل مړي مصرف راځي په مونږ باندې او مسیر ته چیزو هغه مسیر کا مثال سل یو نیم سل رپیزو او چیز دا هم یو وچ رزو سره نو کیږي
او بیا قص لغچان اخلي چې موټر کې جوړيږي
او تابان مجبوری ده کله مونږ باندې کله پاغو باندې سره زینو
زیدی موټروانانو سره سړی مخکې مثلا مازدیګری ناوخته یا موټر نه نو دغه وخت کې دوی به ډیر له وخت نه استفاده کوي. هغه خپل کرایه درې چنده لوړ وړي. تاسو څومره دا کار کړی؟
تر اوسه مين نه کړی.
هیڅ امکان نه لري چې نیم کړی.
نه باور کزه ازدهام هغه کې زنده نه زما دي
رحم لري
او تابان ولی نه
یعنی هغه متل دا ویل خو ګوتی نیسی خلک له خو ګوتی نه نیسی
نه ولا قاعده ما کې نشته شته باز چې کسی وران نشته یا هغه چې کوي هغه پیسې به موږ باندې زمنه ځکه دا افغانستان خلک اکثریت ټول جوبل خلک دي.
څومره ملګری دي لیدلی چې هم دا کار کوي؟ دوی مثلا یو څوک چې نابلد ویني چې کلیس خراغلی کنه کرای نه یو ته معلومه څومره بیا غوته زیات وي پیسې ډیر تر اخلي؟
تقریبا دا د افغانستان خلکو یو عادت ګرځیدل چې څنګه سره یې غویني.
صداقت نسته؟
صداقت ډیر کم ده په افغانستان خلکو کې.
تاسو په نظر هغه چې هر کار دی دنیای په کې صداقت څومره مهم دی؟
ډیر غټ رول لري په صداقت چینی هغه کار هغه پیسې هغه نه لري نه خیر لري نه بره.
له خپلو تجربو را توایي چې کله یو کار په صداقت کوي څه رقم او که داسې نور خلک ته تاوان رسوي څه رقم؟
تاوان زه یو قصه ته رسېدل ته وکړم چې مثال یو مسیر ته کراشل رپی ده په هغه مسیر کې بعضې خلکو دېرش رپۍ لیدلې مې دي په هغه مسیر کې موټر خرابه شوی ده هغه سواري بېرته کده شوی په شل رپۍ موټر کې تللی دي.
بله د موټروانۍ پاک لک راتوی د څه رقم یو کار د څومره ورسره ستړي کیږي خسته کیږي؟
ډېر ستومانه کار ده. سړی دې نه وایي د موټر کې ناسته دې خوځي وا خوځي او ډېر ستومانه کار ده.
ولې ستومانه ده؟
ستومانه په دې باندې ازدحام راځي پکې ټکر راځي نفر واهنه راځي پدې کې نه خبرې لري پدې کې.
پدیلا یو وخت سي آرام ازون خپل موټر واني سره ولري
من نه ژوندې وسم.